وخت د سهار 9 بجې سپین د خالي ورځ د 2014 کال د می درې مده د افغانستان په بدخشان کې د غونډي خوې د لامل د سلګونو کورونو تر خاوري لاندې راتلل. د پاکستان د کورنی چارو وزیر په د طالبانو پر مذاکراتي کمیټي نیوکی او د دین وقت د کمیټي د غړي جواب په قبایلی سیمو کې د مشرانو د وژنو پر ټولن د ټولنې پر ځنیو چارو اثرات هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي کې درکو. خو په پایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د زمکه خویدو لکبله سباندې 2000 کسان لا درک شوې دي. پاکستان ویلی دی له طالبانو سره راتلونکي غونډه باید فیصله کون وی او فریقین دی خپل خپل ایجنډا مخه ته راوړي. او د خبر پختونخوا په ډیر رسمل خان کې د چارواکو په خبره د زهریله ګیز د اخراج لکبل لس کسان مړ شوي او یو شمیر به هوش دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د زمکه خویدو لکبل څخه باندې 2000 کسان لا درکه شوې دي. افغان چارواکي وایي دا ورشته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډۍ د خویدو لکبل په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د تیزو بارانو لکبل د ارګو په ولسوالۍ کې یو خاورینه غونډۍ پرونو خویده او د اباریک کلی ترې لاندې شو. بلخوا د امریکا ولسمشر په بدخشان کې د مځکې د خویدو له امله د یو شمېر کسانو پر مړینه خواچینی څرګنده کړې ده. بارک اوباما چې پرون یې په واشنگتن کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کولې وی ویل نوموړی وایي زه غواړم د امریکا د خلکو په استازیتوب ووایم چې زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره دی چې دا مهال له یوې ډېرې بدې غمیزې سره مخامخ دي. موږ په سیلاونو سربیره د ځمکې خویدو راپورونه وینو. زیات شمېر خلک تریتم دي او د ژغورنې چارې روانې دي. بارک اوباما زیاته کړه پر دې سربیره چې دوی جګړه په افغانستان کې پای ته رسېدو ده خو هیواد یې پر هغو ژمنو ولاړ دی چې له افغانانو سره یې کړي دي. پاکستان ویلی دی له طالبانو سره راتلونکي غونډه باید د فیصله کون یو فریقین دی خپل ایجنډا مخه ته راوړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودنی سرلی خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل که څه هم له طالبانو سره د سولې پر روان عمل کې پرمختګ شوی خو په اوسنیو مذبذبو شرایطو کې د سولې خبرې اترې پر مخ وړل ناشونی ښکاری.
دی وایي هغه کسان او یا هغه ګوندونه چې ځان د سولې د پروسې پلویان او مرستندویه بولي د هغوی له خوا نه هم داسې بیانونه او خبرې رامنځته شوي دي چې زه حیران یم چې آیا موږ دا د سولې پروسه پر مخ وړو او یا له دې خبرو تماشه جوړوو.
نثار زیاته کړه چې د غیر جنګي طالب قیدانو پر خوشي کولو د حکومت او پوځ ترمنځ هیڅ قسم اختلافات نه دي رامنځته شوي. د خبر پختونخوا په ډیر رسمل خان کې د چارواکو په خبره د زهریلا ګیس د اخراج لکبل لس کسان مړ شي او یو شمېر به هوش دي. د مشال ریډیو خبريال وايي پیخه له ډیر رسمل خان خار څخه لري په پرواز مکه پرون وروسته له هغه رمسته شو کله چې یو کندې ته ماشوم پریوته او د هغه د بچکولو لپاره نورو کسانو دغه کندې ته ورټوپل چې پکې د سابندې دوه لکبل 15 کسان مړ شول. په مرشو کې یو ماشوم او زنانه هم شامل دي. لرسنیو سره په خپل خبرو کې ځای چرواکو ویل دي چې دغه کندې ته د چینو د 2 میلیونو څخه د کیمیکل او زهریلا ګیس ګنده وب ورزي نو دغه زهریلا ګیس د خلکو د وجنې سبب شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي هیواد به خپل ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. د پاکستان سرکاري ډول مخې نواز شریف پرون په لندن کې له خپل برطانوي همنصب ډیوډ کیمرون سره په خبرو کې ویل په سیمه کې د ثبات او امن لپاره د برطانیا ملاتړ مهم دی. نوموړي زیاته کړه هیواد یې ژمن دی چې ترګري او سرسختۍ د له منځه یوسي. بلخوا ډیوډ کیمرون ویل له پاکستانه د ترګري ختمولو لړکې به ټولې ممکنه مرستې کوي. برطانوي وزیر اعظم ویل هیواد به یې له پاکستان سره د اقتصاد او توانایي په ګډون نورو څانګو کې همکاري زیاتوي. تاسو لمشاله دی خبرونه اوري. د یوکرين په جنوبي خار اوډیسا کې د کارګرانو د ټولنې په یوې ودانۍ کې د اور لګیدو په پیخه کې تر دې شو ډیر کسان وژل شوې دي. تر اوسه دا څرګندونه ده چې د اور څرګند څرنګه لګیدلې دي. د یو شمېر راپور له مخې له پېټرول بمونو کار اخیستل شوې دي. دا چې ښکاري چې کوم کسان په دې ودانۍ کې وو هغوی روسي پله وو. د اوډیسا خار په کومه سیمه کې چې د اور لګیدنې دغه پیخه شوې ده هلته پرون تر غرمې وروسته نښتې روانې وې چې کسان پکې وجل شوي وو او تر 500 ډیر جوبل شوي وو. په ورته وخت کې د یوکرين دفاع وزارت وایي په ختیځ کې د سلویانسک په ښار کې له روسي پلو بلتون غوښتونکو سره د نښتو پر مهال دوه یوکرایني پوځیان وجل شوي دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر وایي په یوکرین کې د روس مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري څو پر روسو نوي بندیزونه ولګوي. باراک اوباما روسیا تورنه کړه چې د یوکرین په ختیځ کې له وسلوالو سره پراخې مرستې کوي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په خپلو خبرو کې ولسمشر اوباما وویل چې یو ځای بندیزونه به روسیا په سیاسي او اقتصادي برخو کې نور هم ځان لکړي. نوموړي زیاته کړه لکه څرنګه چې د او د جرمني وزیر اعظم مرکل بیا بیا ویلی دی چې هغوی غواړي په یوکرین کې یو سیاسي حل رامنځته کړي. تاسو له مشالې ډیو خبرونه اورئ. د بغداد په شمال کې ځانوژونکي برید 15 پولیسو وجلی. راغی پولیس وایي پرون یو ځانوژونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر د دوجیل ښار ته څیرمه د پولیسو له پوستې سره والوزو. په دې پیښه کې شپږ تنه نور جوبل شوي دي. دوجیل له بغداده تقریبا 80 کیلومتره لرې د شمال لور ته پروت دی. په عراق کې پروستیو کې شخړې زیاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا تیر کال په عراق کې 8,000 کسان ووجل شول. او اخري خبر د کرکټ ټاکل شوې ده چې سبا د ملیشیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کوربه هیواد سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د ایشیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو په ترڅ کې تر اوسه افغانستان دوه لوبې کړې دي. د جمعې په ورځ یې متحده عرب اماراتو ته په 10 رنزونو ماتې ورکړه او تر دې مخکې یې هانګ کانګ ته په 6 وکټو ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او تاسو خبرونه له اسرار علم مومند اوریدل. د افغانستان په بدخشان کې چارواکي وایي د غونډې خوېدو له امله شاوخوا 300 کورونه تر خاورو لاندې راغلي. والی دا یو غمجنه پېښه بللې او وایي خلک له خاورو راایستلو کار پیل شوی دی.
متاسفانه یو حادثه بسیار دردناک و تاسفبار است. فعلا کار جریان داره که تا اجساد از زیر خاک بیرون بکشن.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پاړه د فوج او حکومت ترمنځ هیڅ اختلاف نشته. خو د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي بیا له دې خبرې سره اتفاق نه کوي.
چودري صاحب خو ډېر وایي چې فوج او موږ په یو پیج باندې هیڅ اختلاف نشته، خو مسلې دا دي چې فوج چې څه غواړي هغه شاید دوی په منلی نشي.
او په قبایلي سیمو کې د ترګری په روانه لړۍ کې په سلګونو قبایلي مشران وژل شوي، خو د دې د ټولنې په ورځني چارو ته اثر پرېوتی دی.
جرګان سبا بالکل په ظفر روانه ده. ولې اوس چې کوم نن سبا قبایلي جرګې دي پراخه هر سړی را پاسې هر سړی وایي چې زه چې خبره وکړه به زه مشر
یم. یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، افغان چارواکي او خبري رسنۍ وایي د بدخشان ولایت په ارګول سوالي کې د سیلان ونو امځکي خوې د لامل په سلګونو کسان تر خټو لاندې سوي دي او د ژغورني چاري دوام لري. د بدخشان والي شاه ولي الله ادیب مشال ریډیو ته وویل چې وازی په اب به باریک کلی کې شاوخوا 2000 کسان لا درک سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر وایي له افغان چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو مصیبت ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ په واشنگټن کې ول د امریکا د خلکو پاستازیتوب وایي چې د دوی ذهن او فکر د دغه غمیز پر وخت له افغانانو سره دی. د پیښو تفصیل بر لیانا قال کوزی وورو.
د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د آب باریک کلی د سیلاونو او ځمکې خوېدو له امله سخت وځپل شو او د بدخشان د والي په وینا شاوخوا 2000 کسان ممکن تر خاورو لاندې شوي وي. په ځینو راپورونو کې د 400 کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی، خو د ژغورنې چارې روانې دي او د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند. د بدخشان د ولی وین احمد نوین فروتن ازادر رو سره مرکه کې ویل
متاسفانه یک حادثه بسیار دردناک و تاسف دار است که
په خوشنۍ سره چې یو ډیر غمجن او دردونکو حادثه ده چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ په آبی باریک کلی کې دا پیښه رامنځته شوې او په دغه کلی کې شاوخوا زرو کورنۍ ژوند کاوه. د سیمې د پیوستون د شورا او د طبیعي حوادثو پر ضد د مبارزې د ادارې د ارقامو له مخې 300 کورونه له منځه تللي او که د کور پر سر په اوسط ډول و کسان حساب کړو 2000 کسان ترې تم دي. د ژغورنې عمله په سیمه کې کار کوي. په سیمه کې له پاته کسانو سره د کمپلو خیمو او خوراکي موادو مرسته شوې او له خاورو څخه د مړو د راایستلو کار جریان لري. کله چې له ښاغلي فروتن څخه د ژغورنې د چارو په اړه وپوښتل شول نوموړي په ځواب کې وویل له نږدې کلو څخه د سیمې خلکو له مصیبت ځپلو سره مرستې ته ودانګل او دغه راز له طبیعي حوادثو سره د مبارزې ریاست د نورو ادارو په همغږۍ بولدوزرونه او موټرونه په کار اچولي خټې او خاورې پاکوي. دوی هڅه کوي چې مړي له خټو او خاورو راوباسي. موږ هیله من یو چې له مرکز څخه ډېر ژر مرسته راورسېږي او داسې وسایل وي چې مړي له خاورو راوباسي. یو ستر غر راښویدلی د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو رئیس ښاغلي الحاج عبدالخالق فراهی ازادي راډیو ته وویل چې د مړو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم خو د جمهور رئیس حامد کرزي په هدایت د جمهور رئیس د دوهم مرستیال او وزیرانو په ګډون یو هیئت نن سیمې ته ځي د ژغورنې او مرستې چارې به له نږدې وڅاري. دی وایي د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه نه دی څرګند خو موږ نن د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره په ګډه بدخشان ولایت ته د سفر نیت لرو. مرستې مو په پروګرام کې دي چې هلته لاړ شو او له خلکو سره مرستې وکړو. د بدخشان والي شاه ولي ولا ادیب وایي دوی د ژغورنې کافي وسایل نه لري او ماشینونو ته سخت اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په واشنگټن کې په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل د امریکا د خلکو په استازیتوب زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره ده چې دا مهال له دغې بدې غمیزې سره مخامخ دي. خاغلی اوباما وویل دا چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د یوې سختې لسیزې په جریان کې د هغوی په څنګ کې ودرېدل د دغه مصیبت پر مهال هم له خپلو افغان دوستانو سره مرستې ته چمتو یو. که څه هم چې زموږ جګړه په دغه هیواد کې د ختمېدو په حال کې ده د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو پر وړاندې زموږ ژمنه دوام لري.
د افغانستان په بدخشان کې د غونډې خوېدو له امله د سلګونو کورونو تر خاورې لاندې کېدل او د شاوخوا 2000 کسانو د ترتم کېدو په اړه مو د جان اقال کوزي رپورټ اوریدي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پروژه ختم شو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر خان ویلي له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې پر مثبت لوري روانې دي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي دا تاثر هم رد کړی چې واقعي حکومت یا فوج په خبرو اترو کې خنډ اچوي. کورنی چار وزیر د طالبانو پر مذاکراتي کمیټي هم نیوکه وکړي. تفصیل په پېښور زبیح الله شفق راکړي.
چودری نثار علی خان د جمعې پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په پاکستان کې د رامنځته شو مسلو یوازینی حل مذاکرات دي خو له بده مرغه په اوسنیو مذبذبو شرایطو کې د مذاکراتو د پروسې پر مخ وړل ناشونی ښکاري. چودری نثار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پنجشنبه پر ورځ د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازي او د حقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر پاکستاني حکومت نیوکه وکړه چې ګنې د سولې خبرو اترو ته جدي نه دی او نه غواړي چې په پاکستان کې سوله رامنځته شي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د مذاکراتو په بهیر کې ځینو طالب پلو ګوندونو او اشخاصو داسې بیانونه ورکړل چې له پوهې بهارو دی. وایي هغه کسان او یا هغه ګوندونه چې ځان د سولې د پروسې پلویان او مرستندویه بولي د هغوی له خوا نه هم داسې بیانونه او خبرې رامنځته شوي دي چې زه حیران یم چې آیا موږ دا د سولې پروسه پر مخ وړو او یا له دې خبرو تماشه جوړوو. نوموړي همداراز وویل پاکستان ته د صدر اعظم نواز شریف تر راستنېدو وروسته به ورته له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د روان بهیر په اړه تفصیلي راپور وړاندې کړي او د پروسې له مثبت پرمختګه به یې هم خبر کړي. چودري نثار همداراز د طالبانو د کمیټې پر غړو نیوکه وکړه او ویې ویل موږ په مذاکراتو کې جدي یو خو له بده مرغه د طالبانو د کمیټې له غړو سره په غونډه کې یوه موضوع څېړل کېږي خو بیا وروسته له رسنیو څخه د هماغه کتنې په اړه بدل او بل ډول راپورونه اورېدل کېږي. د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روان کال په فبروري کې د مذاکراتو لړۍ پیل شوه چې دې مهاله روانه ده او دواړه غاړې لا کومې وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي. چودن نثار همداراز ویل چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره به په راتلونکي کتنه کې وروستۍ غوښتنې وړاندې کړي او پر ټولو مهمو مسلو به ورسره خبرې وکړي. دا یادونه ور ده چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د مذاکراتو د بهیر په پیل کې د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته یې د اپریل تر لسمې نیټې پورې وغځاو، خو د همدې میاشتې په شپاړسمه نیټه یې دا اوربند پای ته ورساو.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر د دې خبرو په جواب کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وای دوی پر مذاکراتو سیاست نه کوي او حکومت په پوځ خپل خبره نشي منلای، نو ځکه چودري نسل خان دا شان خبرې کوي. د خبره نوموړي مشال ریډو سره په مرکه کې وکړه، هغه زیاته کړه
چودري صاحب خو ډېر وای چې فوج امن په یو پیج باندې هیڅ اختلاف نشته، خو مسالې دا دي چې فوج چې څه غواړي هغه شاید دوی ته منلې نه شي او د اخیر واجه موږ باندې بهرحال هر څه چې دې الزام لګوي سیاسي کار به موږ نور ډېر د هغه میدانونه موجود دي او د مذاکراتو په ذریعه زموږ سیاست نه
پروفیسر ابراهیم صاحب تاسو چې کومه خبره کوئ مخکیم تاسو کړی ده د اوس هم تکرار کلم دا خبره چې د فوج او حکومت ترمنځ اختلاف پدې دي چې حکومت خبره نشي په منای، تاسو سره د دې ثبوت څه دی؟
موږ ثبوتونه نه پیش کوو، ثبوتونه ضرورت هم نشته. دا غول پرویز مشرف د دور نه شروع شوی دی او دی چې اوس هغه د فوج مخ اړایي د جنگ نه امن ته، نو پاره کې موږ د دې سره یو حقیقت دی چې فوج د خبرې منلو د چې تیارو ډیر مشکل به او ډیر په مهنت به او ډیر کوششونو افس به دا کار کوم.
خو سوال دا دی چې یعنی د مذاکراتو په دورانو کې تاسو له کومې خبرې داسې تاثر واخیستلې چې تاسو واسي حکومت باندې حکومت په فوج د خبرې نشي منلای؟
فوج په ظاهره خو دا خبره کوي چې موږ هم امن غواړو، مذاکراتو ته یو موقع ورکو، خو فوج بیا داسې کارونه د فوج روان دي چې د هغې په وجه رکاوتونه جوړ شي. یعنی زه خو بیا ورز کوم چې د طالبانو د طرفه هم مشکلات وي، خو د فوج د طرفه هم مشکلات جوړ شي، د هغې په وجه د مذاکراتو عمل په ځای ودري.
هغه کوم مشکلات دي چې هغه د فوج لخوا جوړ شوي دي او هغه کوم مشکلات دي چې د طالبانو لخوا جوړ شوي دي؟
لکه طالبانو خپل منځ جګړې وي او هغه غټ مشکل و، او هغه یو سوال چې موږ هغه جګړې باندې کړې دي د فوج د طرفه پرویز مشرف یو مشکل وو، هغه باندې بیا د وزیرانو او د فوج د چیف اف آرمی سټاف په منځ کې بیانات په اخباراتو کې راغلل او دا دویم مشکل وو. نو حکومت وایي چې موږ دا مشکل اوس حل کړی دی.
خواجه پروفیسر صاحب تاسو وایئ چې فوج او طالبان د مخامخ خبرې وکړي، نو چې کومه کمیټې د حکومت لخوا جوړه شوې ده هغو خو په کورمه کې مخامخ خبرې کړې وې، په هغه کې خو د پاکستان د فوج نماینده هم موجود و، نو هغه کافي نه دی؟
نه، د فوج نماینده نه و، هغه د آی ایس آی نماینده و او هغه هم د کرنل رینک سړی و. منګا خدا وای ته نه حقیقت دار فوج مسکه هم معاهده کړی دي او معاهده سپاتې دي او سماتې شوې دي د حافظ ګلبادر صاحب سره او د مولا نذیر صاحب د ګروپ سره، او سم معاهده په میرام شاه بوانه کې په عمل کې ده. نو دا که فوج دا غي سره خبرې اترې کولې شي، نو د طالبانو د شورا سره ولې نشي کولې؟ او فوج صرف نن نه د لاسو دولسو کالو نه اصل فریق دی، او د فوج او طالبانو په خپل میز کې چې براه راست مذاکرات وشي دا به ډیر ګټور وي ان شاء الله ملکي به امن راځي.
خو پروفیسر صاحب چودري نثار چې کوم خبره کړې ده چې هغه وایي چې اوس خو دوی تاسو ته ویلي دي تاسو تاریخ ورکی په کوم ورځ باندې، نو راتلونکي خبرې اترې کله کېدلای شي د طالبانو او تاسو، یعنی د طالبانو حکومت ترمنځ مخامخ یا تاسو د دوی د کمیټې ترمنځ؟
دا خبره د چودري صاحب درسته ده، بالکل دې سره مې اتفاق دی. په درویشتم اپریل باندې دواړو کمیټو په میټینګ کې موږ ته دا کار حواله شوی وو او موږ رابطې هم کړې دي، او موږ طالبانو بیا بیا وینا کړې چې موږ ته لږ صبر وکړي، موږ مشورې کوو او بیا تاسو ته وخت وایو. هغه وخت ټاکلو کې موږ کامیاب شوي نه یو، اوس موږ په دې کوشش کې لګیا یو چې موږ دې ته دا کار برابر کړو، انتظام وشي د دې چې د طالبانو شورا سره د دواړو کمیټو ملاقات وشي او کوشش دې چې زر تر زره وشي.
دا د جمهوریت اسلامي یو مشر او د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم چې مشال ریډو سره خبرې کولې.
د نیویارک ټایمز خبریالی کارلوټا ګال په داوروسی کې په خپل چاپ شوی کتاب کې لیکلي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موجودګی په اړه ISI معلومات درلودل، خو د نیو امریکا فاونډیشن د نړیوال امنیت پروګرام مشر او د فارن پالیسی مجلې د سوهیلی اشیا مدیر پیټر برګن بیا وایي چې هغه په دې قانع سوی چې په پاکستان کې د اسامه په اړه حکومت، فوج او استخباراتي ادارې خبرې نه وي. د دواړو خبریالانو په دې اړه له یو بل سره بحث کړی دی چې مهم ټکی احمد شاه اعظم وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د نیویارک ټایمز رسپانې خبریال کارلوټا ګال په داوروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د شتون په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی غلط دشمن. له 2001 کال څخه تر 2014 کال پورې امریکا په افغانستان کې نوموړي په دې کتاب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا د پاکستان په بټاباد شهر کې د اسامه بن لادن په موجودګۍ خبرو او ISI د القاعده د مشر لپاره یو ځانګړی څنګه ګمارلې و. بل لور ته بیا د امریکا د څېړنیز ادارې نیو امریکا فاونډیشن د نړیوال امنیت د پروګرام مشر او د فارم پالیسی مجلې د سوهیلی آسیا مدیر پیټر برګن په دې نظر دی چې هغه په دې قانع سوی چې په پاکستان کې د اسامه په اړه د حکومت، پوځ یا استخباراتي ادارو لخوا د معلوماتو لرلو شواهد نشته. برګن هم په پاکستان کې د اسامه د وژلو په اړه کتاب لیکلی وو. دغه دواړو خبریالانو د نیو امریکا فاونډیشن په دفتر کې په دې اړه یو بل سره بحث وکړی. د فارم پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلی چې پیټر برګن له کارلوټا ګال څخه پوښتنه وکړه چې هغه په دې اړه شکمن دی چې د هغه پاکستانی چارواکو نوم یې ولې په کتاب کې نه دی لیکلی چې هغه ته دا معلومات ورکړي دي چې د ISI مشر په اسامه بن لادن خبرو. ګال په جواب کې وایي چې د معلومات ورکوونکي چارواکي د ژوند خوندي ساتلو په خاطر نسی کولای چې د هغه نوم افشا کړي. نوموړي زیاتوي چې تر دغه چارواکي پورې د رسیدو لپاره له هغې سره یو پاکستانی خبریال مرسته وکړه او نسی کولای چې د هغه نوم هم واخلي، ځکه د هغه ژوند په خطر کې کېدلای سي. اوار د مخله یو شمیر خبریالان د ISI لخوا وژل شوی دي. پیټر برګن وروسته یو پوښتنه راپورته کوي چې کله پر جنرال پرویز مشرف اسلوال برید وسو نو هغه وخت د ISI مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو او دوی په دې وتوانېدل چې د القاعده یو مهم غړی ابو فراج الليبي د دې برید د ذمہوار په توګه ونیسي. حال دا چې هغه له اسامه سره په تماس کې وو. نو کچیري ISI په اسامه خبرو نو بیا یې ولي هغه هم د الليبي په څیر ننوي. کارلوټا ګال په جواب کې وایي چې تر جدي پلټونو وروسته دوی الليبي ونیوي او مشرف په خپل کتاب کې هم لیکلي دي چې د الليبي د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو په بټاباد کې پر یو کور چپه ووهل. نو ISI کولای شوی چې نور کور هم وپلټي، ځکه چې دا ډېره تیزه اداره ده او دای په وس پوره و چې اسامه بن لادن ونیسي. په دې باس کې پیټر برګن او کارلوټا ګال پر یو شمېر نورو تړل موضوعات هم له یو بل سره د خیالاتو ادلون بدلون کړی دي.
احمد شاه اعظمی وو چې د لیکوالي کارلوټا ګال او د امریکایي لیکوال او د فارن پالیسی د آسیا د څانګې مدیر پیټر برګن ترمنځ سوي بحث تفصیل درکولی. په کابلی سیمو کې تیر ورځ د ټول وزیرستان مشر چیف اف وزیرستان ملک قادر خان نامعلوم وسوال ووژي چې پرون خاور ته وسپارل شو. لکه چې د ترګري په ځای جګړه پیل شوې، په کابلی سیمو کې د زرګونو ولسی وګړو په ګډون په لسکونو کابلی مشران او ملکان وشل شوي دي. د مشرانو په کابلی ټولنې په ورځنیو چارو کې ډیر اساس رول وي. نو پښتنه دا ده چې په دومره لوی شمیر کې د مشرانو وشنو د ټولنې پر ورځنیو چارو څه اغیز کړی دی او کنه؟ هم دا پښتنه می د جنوبی وزیرستان د مسودو شمنخیلو له مشر سردار جمال الدین چې په خپل هم مشرور سردار امان الدین وجل سو کړی دا.
جرګه نن سبا بالکل په ظفر روانه ده. ولې چې جرګه کې به مخکې مشران چې کېناستل نو یو مشر به خبره وکړه د ټول قوم به پرې امین کول. اوس چې کوم نن سبا قبایلي جرګې دي په راشه هر سړی له پاسې هر سړی وایي چې زه چې خبره وکړه به زه مشر یم.
خو اوس حکومت به هم تاسو ته یعنی د قبایلي مشرانو ته ډېر اهمیت ورکوي، تاسو هم خپله سردار یې. نو اوس یعنی د طالبانو ځینې علاقې د طالبانو په قبضه کې دي، ځینې د فوج په قبضه کې دي، ځینې د حکومت په قبضه کې دي. د دوی تاسو خبرې ته یا غوږ نیسي یا تاسو ته اهمیت درکوي یا د قبایلي مشرانو ته اهمیت ورکوي؟
نه، حکومت خو موږ ته هغه په دانه نه کوي چې نوم کوره باندې کوي چې قبایلي مشران دي، خو هغه وخت کوي چې کله د دې ضرورت وي. کله د قبایلو ضرورت شي بیا په وخت کې قبایلو ته هیڅوک خبره نه شي کولای. یعنی تاسو خپل سوچ وکړئ چې دا د مذاکرات چې کم شروع کړل دا اوس حکومتي سطح باندې دغه چې په کار دغه وخت په داسې د قبایل په شناخت وای. ولې چې زیات تباهي جوړ شوی دا زیات نقصان به سي بل دی چې ډېر په تکلیف شوي دي هغه قبایل دي. نو که په دې جرګې سره دا قبایل په شناخت او دا قبایل مشران په شوای نو هغه بار ډېر غټ ډېر او ډېر اثر به و
چې ستاسو کوم دغه ملکان یا قبایلی مشران دي ستاسو له دې مشکل سره مخامخ یي هغه کله یو ځای سره جرګه سوي دي سره کښېنستې دي په دې موضوع خبرې کړې دي د حل لارې لټولې ده چې موږ څنګه بیرته خپل حیثیت خپل قوت خپل طاقت یا خپل دا وطني څکم د جرګې یو ادارتي شکل دی دا بیرته به حلولای شو
کار خو دغه وا چې موږ د بجاور نه سره وزیرستان پورې د ټول مشر په یو ځای سره ناست خپل مشور سره کړو چې دا په موږ باندې سره واندي د سره باندې شروع شوي دي خو افسوس خبره دا چې موږ قبایل در اوسه پورې دې ته نه یو برابر شوي چې موږ سره کښېنو په دا خبره باندې سوچ سره پرې وکړو
اخري پوښتنه دا جمال الدین صاحب د قبایلي مشرانو قاتلان معلوم دي آیا معلوم کنه دي یا که معلوم هم دي کستان دا قاتلان دومره زورور دي چې لویری زخه قبایلی مشران یا غد کلی قبیله خلق نوم نسی اخستلای
نه نه دا خبره خو پدانه نشته ده چې نن سبا تاسو پتا ده چې ټول پاکستان څخه کوم روانه ده هغه نه معلوم دي نو نه معلوم تر اوسه پورې د پاکستان ډېر غټه غټه ایجنسۍ نه دي معلوم کړي نو قبایل خو ډېر کمزور خلق دي ته به څه پته ولګي په تور شپه کې سړی راشي ور پکې تړلی سړی بند وي نو دا پته خون لګي چې موږ ورور یې تربور مې پردا یې خپل یې چې څوک یې خو سړی دی ول شي مړ شي ختم شي ورک شي هېڅ پته نه لګي نه پښتنه کېدای شي ولې چې علاقه خوشته دی نه په علاقه کې چې خپل وو خو خپله به پته سره ولګي دا یو طرف نه تقریبا 15 کاله کاله کله خو به پته ولګي دا اوس دا کومه چې روانه ده په دې کې زه خو ما خو خپل اندازه دغه ده چې دا کم کې روان کې دي دې دا پته نه لګي چې دا سړی مې ولې مړ کړ او چې دا کم ور شو هغه هم دا پته نه کړه چې ما ګناه کوم زه په څه باندې مړ شو وایو نو بالکل دا څه توره شپه ده چې هېڅ پته نه لګي او ډېرې مشکله خبره ده چې دا یې پته ولګي دې خبرې که چې دغه پته سره ولګو نو قبایل به بېخي تباه او برباد شي ولې چې قبایلو تاسو ته پته ده چې خپله برداشت کړل هم نه پرېږدي نو په دې پر دې پسې کچېره سره شروع شو نو په قبایل کې به دغه خانه جنگي داسې خونریزي داسې تباهي به جوړه شي چې قبایل به بالکل څه په طرف پاتې نه شي په آرام سره دا ژوند به ټول در په در کې سره تباه برباد وکړو
دا د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان د مسعود شمنخیل لو سردار جمال الدین چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې تاسو مشال ریډیو او سلام پښتونخوا خبرونه د لومړی خبرونه د زستا سکربا عبدالحی کاکړی ما راځي چې اوس د خبرو د خبرونې نیمای ته ترتلو لمخه د نغمه په ژغ کې سندر واورو
Good night.
د نغمه په ژغ کې مسندره واوریدله. مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه ده او نه نیمه بجې کېدونکې دي. اصرار علمومن به د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
د افغانستان په بدخشان ولایت کې د ځمکې خویدو لکبله څخه باندې 2000 کسان لا درک شوې دي. د تیزو بارانو لکبله د ارګو په ولسوالۍ کې یو قورین غونډۍ پر مخه ده او د اباریک کلی ترې لاندې شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په بدخشان کې د ځمکې د خویدو له امله د یو شمېر کسانو پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د خبر پښتونخوا په رسم خان کې د چارواکو په خبره د زهیله ګیز د اخراج لکبله لس کسان مړ شوي او یو شمېر بې هوښه شوي دي. د مشال ډیو خبریال وای پیخه ل ډیر اسمل خان خار څخه لری د پرابا په رمکسیمه کې پر مرسل هغه رمسته شو. کله چې یو کندې ته ماشومه پرې وته او د هغه د بچکول لپاره نورو کسانو د کندې ته ورټوپ کړل. په کند کې د زهیله ګیس لکبله د دغه کسانو صابند شو او مړ شول چې پکې یو ماشومه او زنانه هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی هیواد به خپل ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد استعمالی دو ته پرېنږدي. د پاکستان سرکړې ډول مخې نواز شریف پرون په لندن کې ل خپل برطانوي هم منصب ډیوډ کیمرون سره په خبرو کې ویل په سیمه کې د ثبات او امن لپاره د برطانیا ملاتړ مهم دی. د پاکستان د کونو چورو وزیر ویلی دی ل طالبانو سره راتلونکي غونډه باید فیصله کون یو فریقین دی خپل خپل ایجنډا مخې ته راوړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودنی صالح خان پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل کڅه هم له طالبانو سره د سولې پر روان عمل کې پرمختګ شوی خو په اوسنیو مزبزبو حالاتو کې د سولې خبرې اترې پر مخ نشي تللې. د یوکرین په جنوبي خار اډیسا کې د کارګرانو د ټولنې په یوې ودانۍ کې اور ولګېدو په پیخه کې تر ډېر شو ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه دا څرګندونه ده چې د اور څرنګه لګېدلې دي. یو شمېر راپور له مخې له پېټرول بمونو کار اخیستل شوی دی. او د امریکا ولسمشر وایي په یوکران کې د روس د مداخلې لکبل امریکا او جرمني سره یو نظر لري څو په روس نوي بندیزونه ولګوي.
اسرار عالم د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او د پاکستان اخبارونو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي. په اسلام آباد کې سراج سهیر دوه اخبارونه لوستي. دغه د اداریو غټه کې په دې رپورت کې راغونډوي.
نن مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پېښور کې د جماعت اسلامي فاټا د سوري لاندې قبایلي امن جرګه کې غوښتنه وکړه شو چې جنگ بندي دي وغځولې شي او په اوس حکومت او طالبان دي د امن لار کې خندان ختم کړي. ادارې زیاتوي چې په دې موقع وویلې شو چې اصل ډلې پوز او طالبان دي نو باید چې دواړه یو بل سره کینی او د امن په ځای کولو لپاره سنجیده کوششونه وکړي. د ادارې په وینا چې د مذاکراتو لړکې چې څومره سنجیدگی په میډیا خودل شي او سیاسي ډلې څومره سنجیدگی ښایي دومره د مذاکراتو کوونکو ترمنځ نشته. اوس چې د مذاکراتو یو بل پړاو پیل شوی دی نو پکار ده چې دواړو خواو مذاکراتي عمل کې سنجیدگی کار کړي ځکه چې دا وخت حالات ډېر کړکېچن شوي دي. اداریا اخیری کې لیکي چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې په میډیا د بیانونو په ځای عملی اقدامات وکړي شي او چې کوم ځای کې هم خندان مخې ته راځي هغه طالبان او حکومت په ګډه سره ختم کړي نو هل به ممکن شي چې دا مذاکراتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي چې امریکا په خپل یو تازه رپورت کې د پاکستان نه ګیله کړې ده دوی د ترهګرۍ ختمون لپاره کوټلي اقدامات نه دي کړي او اوس هم د القاعده او افغان طالبانو پاکستان کې پټنځای نه دي او د فاټا او بلوچستان مدرسې په افغانستان او هندوستان د حملو سبب دي. ادارې وړاندې لیکي چې د امریکا دا ګیله بې ځایه ده ځکه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان تیرو 12 کالو کې تر ټولو زیاته قرباني ورکړې ده او د 5000 پوځیانو په ګډون یې د 500000 نه زیات خلک وجلې شوي دي. ادارې اخیری کې وای باید چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار او قربانۍ له نظره ونويستې شي او دا هم یو حقیقت دی چې په جغرافیایي لحاظ پاکستان ډیر په اهم ځای دی او د دمرستي عملاتل نه بغیر د دې جنگ ګټل ګران دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا فارن پالیس مجلې د چین او پاکستان ترمنځ د شهرای ریشم نومي لوی لارې په اړه لیکنه کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې دا سړک په دواړو سرونو کې د ترګري لپاره شونه سربخا مختبل پلو ټایم نومي بلې امریکایي مجلې بیا په افغانستان کې د کوکنارو د مخ پر زیاتېدو پیداوار په اړه لیکنه کړې ده. بوروال کاکړ د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د مکارې په پیل کې لیکلي دي چې د پنځ شنبې په ورځ د چین په لویدیز ولایت سینګیانګ کې په داسې وخت کې چاودنې او د چاړې برید یو تن وواژه او اتیا نور ټپیان کړل چې د دې هیواد ولسمشر ژین یینګ پینګ دې سیمې ته ورغلی و. مجله لیکي دې پیښو د چین د هغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړې دي چې له خپلې دې صوبې څخه تر پاکستانه د شهرای ریشم په نامه لوی لار جوړول غواړي. مجله زیاتوي چې اوس مهال خو د دې سړک دواړه سرونه د اسلامي سخت دریزو لخوا له ګواښونو سره مخامخ دي او تر څو چې دې سخت دریزو ته ماتې نه وي ورکړل سوې تر هغه وخته به دا پروژه د ځنډ ښکار وي. فارن پالیسی لیکي آسیا د نړۍ هغه برخه ده چې په ډیره چټکۍ سره پرمختګ کوي او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره هڅه کوي چې د نړۍ په دې برخه کې خپل سفارتي اقتصادي او پوځي شتون زیاتولو ته پام وکړي. چین هم هڅه کوي چې خپل توجه لویدیز ته راوړي او همدا وجه ده چې له قزاقستان، ازبکستان او پاکستان غوندې هیوادونو سره د سړکونو، اورګاډو پټلیو او د انرژۍ پر پایپ لاینونو په عربونو ډالر لګوي. مجله د کارپوهانو له خولې لیکي چې امریکا له تیرو څلور لسیزو راهیسې په دې لګیا ده چې د اسلام آباد او واشنگټن ګټې له یو بل سره وتړي. د فارن پالیسی په لیکنه د دې اړیکو ساتل او د چین لخوا سعودي عرب څخه د تیلو پر اخیستلو باور به د چین پر بهرنی تګلاره اغیز وکړي. بل پلو ټایم نومي بلې امریکایي مجلې بیا په یو مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د کوکنارو صنعت په بیساري توګه زیات شوی دی. د مجلې په لیکنه د کوکنارو د پرمخ زیاتېدونکي پیداوار به وسلوالو طالبانو ته ګټه رسیږي او افغان حکومت ته به مشکلات جوړوي. مجلالی کې د نړۍ نوي فیصد اپیوم په افغانستان کې پیدا کیږي چیرې چې په 2013 کال کې پر 50,000 اکر ځمکه د اپیوم فصل کرل شوی و کوم چې د 2012 کال په پرتله 6% زیات و. مجله پر مخ لیکي چې وسلوال طالبان د اپیمو له پیداوار څخه د کال 100,000,000 ترلاسه کوي او بیا په همدې پیسو د حکومت ضد جګړه کوي. د مقالې په لیکنه تر څو چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له لارې پیدا کېدونکي پیسې په آزاد توګه استعمالیږي تر هغه وخته به په دې هیواد کې د امریکا او د هغوی د ملګرو ټولې لاسته راوړنې په خطر کې وي. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې د اپیمو پیداوار نه یوازې د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خلک په نشه یي موادو اخته سي، بلکې د دې پیداوار له کبله د هیواد اقتصاد اغیزمنېږي او درغلي لا وده کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د اروپایي اتحادیې د پراختیا کمشنر سټیفن فیولی وای دغه اتحادی د یوکرين پر روانه شخړه کې ځکه مرسته کړي چې د شوروي اتحاد د دوران پاړه د روس دولسمشر ولادیمیر پوتین په تیرو بیانونو سر نو خلاصوي. د شاغلي فیولي د سرګندونو پاړه به د مشال ریډیو د خبري څانګې ریپورت له جانا قال کوسي وورو.
د اروپایي اتحادیې د پراختیا کمشنر خاغلی سټیفان فویلی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل موږ د جمهور رئیس پوتین هغو پیغامونو ته چې ویلې په شلمې پیړۍ کې د شوروي اتحاد ړنګېدل یو ستر مصیبت و جدي پام نه وکړی. موږ په کومه برخه کې ناکامه شوي یو؟ ممکن په هغه ځای کې چې څو کاله وړاندې مو د همدغه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه پیغامونه جدي ونه ګڼل چې ویلې په شلمې پیړۍ کې د شوروي اتحاد ړنګېدل یو ستر مصیبت و. زموږ نیمایي شمېر کسانو هغه مهال خندل او زموږ نیمایي کسان نه پوهېدل چې د پوتین مقصد څه دی. په بخارس کې په 2008 کال کې د ناتو روسي په غونډه کې زله جمهور رئیس پوتین سره په یو خونه کې ناستوم چې وی ویل اوکراین یو مصنوعي هیواد دی. بیا هم وایم چې نیمایي کسان وخندل او نیمایي نور حاضر کسان ونه پوهېدل. اوس موږ پوهېږو او نور نه خاندو. په تیرو څو میاشتو کې ولیدل شول چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال کړه او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوي بلتون غوښتونکي اوکراینیان په وسلو سنبال کړل. په شخړو کې زیات شمېر کسان وژل شوي دي. د مې په دوهمه د جمعې په ورځ په ختیځ ښار سلویانس کې په تازه شخړو کې لږ تر لږه 3 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې 2 تنه اوکراینی پیلوټان دي چې هلیکوپټر الوتکې د بلتون غوښتونکو لخوا راوغورځول شوه. د اروپایي اتحادیې کمشنر چې د چک جمهوریت تبع دی او هیواد یې په روانې اونۍ کې په اروپایي اتحادیې کې د غړیتوب لسمه کلیزه ولمانځله وایي چې بروکسل ونشو کړی روسیه قانع کړي چې له اروپا سره اړیکې د دواړو اړخونو په ګټه دي. د اروپای اتحادیې د پراختیا کمیشنر د غراز اندېښنه څرګنده کړه چې ماسکو د بوداپست د 1904 نوي کال د تفاهم لیک په ګډون چې د اوکراین د ځمکني تمامیت ډاډ ورکوي د جنوا د تیرې میاشتې له تړون څخه چې په اوکراین کې د شخړو د مخنیوي غوښتنه کوي سرغړونه کړې ده. ښاغلی فویل زیاته کړه له دوهم نړیوال جنګ راهیسې د اروپا لپاره تر ټولو خواشینونکې خبره دا ده چې د هلسنګي د 1905 کال تړون په څیر نړیوال تړونونه چې د هیوادونو د ځمکني تمامیت او نه مداخلې ملاتړ کوي له دې وروسته هیڅ اهمیت نه لري. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل امریکا او جرمني د اوکراین پر وړاندې د روسیې د عمل په مقابل کې په مسکو باندې سختو بندیزونو لګولو ته ژمن دي. د ویل په دې بندیزونو کې په ډیپلوماټیک او اقتصادي ډګرونو کې د روسیې ګوښه کول هم شامل دي. د امریکا جمهور رئیس غراز ویل جرمني او امریکا د ناتو د غړو هیوادونو د ساتنې او دفاع په اړه د دې سازمان پنځمې مادې ته متعهد دي. جمهور رئیس اوباما ویل د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي په وسلو ښه سنبال دي او له روسیې نه په مستقیم ډول مرستې ترلاسه کوي.
په عراق کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته یو شمیر کردارونه دا اندېښنه پیدا شوي چې د جمهوري ریاست چوکۍ به چا ته ورکول کېږي. ولې د جمهوري ریاست د چوکۍ ترلاسه کول د عراقي کردانو لپاره اهمیت لري؟ وبخښئ، یو شمیر کردانو دا اندېښنه ښودلې ده. فرشته جلازی په دې اړه رپورټ لري.
په عراق کې د صدام حسین د رژیم تر سقوط وروسته د سیاسي ثبات د ټینګېدو لپاره د جمهوري ریاست چوکۍ کردانو، صدارت شیعه عربانو او د پارلمان ریاست سنی عربانو ته ورکړل شو. د ازادي راډیو عراقي خبريال هاشم مندي وایي که څه هم د قدرت داسې ویش په قانون کې نه دی لیکل شوی، خو په تیرو یوولسو کلونو کې قدرت د یو سیاسي توازن د رامنځته کولو لپاره په همدې حساب په دغو دریو ډلو ویشل شوی و.
Decision to divide the power in Iraq between the three main entities, Arab, Shia, and Arab Sunni and Kurds became after the change.
Mandiwai da prakriti pa Iraq ki qudrat da droyo umdadalo Shia Arabano, Sunni Arabano aw Kurdano turmanz wo wishalsi pa 2003 miladi kal ki waswa. څو سول ټینګشي دا څرګندېږي چې همدا دود به دوام وکړي. د کابل لبنان کې چې وسول هلته هم ولسمشر مسیحی دی، صدر اعظم سنی عرب او د پارلمان رئیس شیعه عرب دی. دا پریکړه ځکه شوې چې د دیکتاتوري مخنیوي وسی او سول ټینګشي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی په خټه کورت دی، خو دا چې تر انتخابات وروسته نوی حکومت به بیا هم د جمهور رئیس سمبولیک مقام کردانو ته ورکړي نه ده څرګنده. دا مسله د بغداد او د عراق د کوردمشتو سیمو ترمنځ موجود اختلافات لا زیاتولې شي. د عراق اوسنۍ کورد جمهور رئیس جلال طالبانی په کوردانو کې زیات پلویان لري او له 2008 میلادي کال راهیسې د دې هیواد د ولسمشر په چوکۍ کار کوي. جلال طالبانی په عراق کې د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د سولې لپاره کار او د مختلفو توکمونو ترمنځ منځګړیتوب کړی دی، خو د ولسمشر طالبانی دوهمه او وروستۍ دوره د پای ته رسیدو په حال کې ده. طالبانی تقریبا یو نیم کال مخکې د مغزي سکتې له امله شوک لیدلې او لا هم په جرمني کې بستر دی. سره له دې چې د عراق جمهوري ریاست یو سمبولیک مقام دی، خو د کردانو لپاره د دې چوکۍ ساتل اهمیت لري. یو شمېر خلک باور لري چې د جمهوري ریاست لپاره د یو کورد ټاکل کېدل د بغداد او د خود مختار کوردمیشتو سیمو ترمنځ ارتباط ټینګولای شي. دوی وایي چې د جمهوري ریاست چوکۍ د کردانو لپاره چې پخوانیو مرکزی حکومتونو تل ځپلې دي سمبولیک اهمیت لري. زرهاو کردان د عراق د پخواني مستبد ولسمشر صدام حسین د رژیم پر مهال ووژل شو چې په حلبجه کې د کیمیاوي غاز حمله یو بیلګه ده. د عراقي کورد ژورنالیست هاشم مندی په باور د جمهوری ریاست چوکۍ د دې لپاره اقلیت کوردان ته ورکړ شوی چې توکمیز تبعیض له منځه ولاړ شي.
I think only for that just to say that the Kurds are not second level of
مندیوای سما په باور د ځکه اهمیت لري چې وویل سي چې کوردان دوهمه درجه خلک نه دي. پخوانی رژیمونه له کوردانو سره د دوهمه درجه وګړو په توګه چلند کاوه. په پخوانی رژیمونو کې اول عربان، بیا کوردان او وروسته ترکمنانو. کوردان غواړي چې دا تصویر لمنځه یوسي او وایي چې موږ عراقیان ټول یو برابر ټولنیز حقونه لرو او باید د همدې اصل پر بنا یو بل ته درناوی وکړو. د جمهور رئیس جلال طالبانی زوی او دولتي چارواکي قباد طالبانی وایي چې د جمهوری ریاست لپاره د یو کورد ټاکل کېدل دا نظر پیوړی کوي چې عراق د ټولو خلکو کور دی. قباد طالبانی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د جمهوری ریاست مقام ډیر مهم دی. دا مقام کوردان غواړي او د کوردستان د وطن پالو ګوند د ترلاسه کولو غوښتنه لري. په کوردستان کې د پېشمرګه پونم د ملیشا امنیتی ځواکونو یو غړي آرام عبدالکریم ویلي کلونه کلونه جمهوری ریاست داربانو او پر موږ ظلمونه کېدل، اوس موږ دا چوکۍ غواړو او دا زموږ لپاره هر شی دی. د عراق په اسماعیلیه سیمه کې یو ژورنالیست او څېړونکی اسوس هاردی فرانس پرس ته وایي د جمهوری ریاست لپاره د یو کورد انتخاب کوردانو ته له عراق سره د پیوند احساس ورکوي. د ازادي راډیو د عراقي خبریال هاشم مندی په باور کوردان د جمهوری ریاست لپاره زیات کاندیدان لري، خو شایي تر ټولو پیژندل سوی کاندید د جمهور رئیس جلال طالبانی اوسنی مرستیال وي.
د وا فرشته جلال زی چې د عراق د کوردانو په اړه رپورټ درته وړاندې کولای. اوس په سلام پښتونخوا کې به راسي د هارون بچا په ژغ کې سندره واورو، بیا له هغه وروسته یو رپورټ یو دوه رپورټونه لرو، بیا درته یو سندره واورو.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز سنا اورا، ناستے پاوس ایک پاسے دے روان بشش، تنہائی کی وی بے درا بے دیا رسنے، بزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشش، ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، کری دن شی پٹول چراغان بش، کری دن شی پٹول چراغان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، جانان 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 سوری نہ پخ پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی کلتا شوے ارزان بشے، دخ پل پر ہر درد سرو گل نجباز تکا، پخ پل گل بشد گل دا خاندان بشے، دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے، دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے، بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی، بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی، جانان 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 جانان
د هارون بچا پر چکم سندر واوریدا چې شاعر د دې سندري چې کومه شاعري و هغه رحمت چا سائل شاعري و. یو امریکایي جیمز اوجاما چې په ترګری کې محکوم شوی دی د پنځم په پرز د نیویارک محکمې ته په نو جزئیاتو کې د القاعده شبکې دننه د هر ورځې شوند په حق لویل دي چې څنګه د اسامه بن لادن مرستیال ایمانول زواهری د زکام علاج په زونو او شاتو کولای. نور جزئیات لمرالی بشیر اور.
فرانس پریس اجانس وایي 48 کلن جیمز اوجاما د برتانوي نفرت اچونکي ابو حمزه په اړه محکمې ته ویلي دي چې په کال 2000 کې دی د یخ لوجه ډیر سخت ناجوړه سو. هغه وخت دی په کابل کې و چې پر نیویارک او واشنگتن د 11 سپتمبر حمله وسوه. مصری ډاکټر ایمن الزواهری چې ویل کیږي د القاعده شبکې د جوړولو له اصلي تراهانو څخه دی، هغه وخت د دې شبکې مشر سو چې اسامه بن لادن درې کاله مخکې د امریکایي پوځیانو لخوا ووژل سو. اوجاما د 2000 او 2001 کالو ترمنځ د ابو حمزه لپاره په برتانیا کې چلیدونکې وبپاڼه چې د شریعت ملاتړې په نامه وه چلوله. په 2000 کال کې اوجاما له برتانیا څخه افغانستان ته ولاړی. ابو حمزه یو بل تن چې د فیروز عباسی په نامه وو ورسره کړی وو او دوی د نجونو یو مکتب ته په زرګونو ډالر وروړی وو. خو اوجاما ویلی دی چې د طالبانو د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر څخه افغانستان ته د تیرېدلو د اجازه له اخیستلو وروسته عباسی په پاکستان کې پریښوي او یوازې افغانستان ته ولاړی. اوجاما محکمې ته دا هم ویلی دی چې کوم وخت چې ابو حمزه خبر سو چې د عباسی په پاکستان کې پریښی دی او یوازې افغانستان ته تللی دی، هغه ډیر خوابدی سو. ابو حمزه د ته ویلی وو چې دی باید بیرته پاکستان ته ولاړ سي، خو ده دا خبره ونه منله. د په خوست کې د نجونو یو مکتب ته 2500 پونډه یوړل او 1500 پونډه یې په درې کسانو کې وویشل چې پکښې کې هغه بارود جوړونکی هم وو چې یو وخت یې د ابو حمزه خدمت کړی وو. دغه بارود جوړونکی هغه وخت د ابو حمزه خدمت کړی وو چې د کلونو مخکې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې خپل دواړه لاسونه بایللي وو. اوجاما محکمې ته ویلي دي چې د به د طالبانو پر کمپیوټرونو د هغوی د کارونې لپاره ځینې سافټویرونه هم لګول. اوجاما وایي کوم وخت چې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه وسوه دی په پاکستان کې وو او وینسوای کړه چې افغانستان ته خوندي ولاړ سي. د فرانس پریس اجانس وایي اوجاما محکمې ته دا هم ویلي دي چې د القاعده د شبکې وې پاڼه د سپتمبر 11 وروسته بند کړای سوه او دی له ابو حمزه سره خوابدی سو، ولې چې د ده په وینا هغه نور د هیڅ چا پروا نه درلوده او یوازې د ځان په غم کې وو. ابو حمزه د بې ګناهۍ ادعا کړې ده او که ګناه یې ثابته سي دی به ټول ژوند په امریکا کې په زندان کې تیروي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجې،
سروې
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې.
اوسم خبر ایجنسی ته زو د قبالی سیمو د ملیریا کنټرول پروگرام چارواکی وایي چې دوی په خبر ایجنسی کې د ملیریا او لشمینیا ناروغیو د مخنیوي لپاره کار پیل کړی دی او د دغې سیمې په ځینو برخو کې د ماشو ضد سپرې کړي او ډیر زر به ورته نورې اسانتیاوې هم ورکړل سي. خو بیا د سیمې خلک وایي چې یو شمېر کلیو کې له همدغه سپرې نه ده سوې. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
په فاټا سیکټریټ کې د ملیریا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې دوی د خیبر جنسۍ د باډې او جمرود په ځنې برخو کې د ملیریا او لشمینیا د ماشو په ضد سپرې پیل کړي ده او چې کوم خلک ترې متاثر شوي دي هغو ته مو د دغو ناروغیو ستنې هم ورلېږلې دي. په دې حقله د فاټا ملیریا کنټرول پروګرام یو چارواکی جمیل مشال ریډیو ته وایي
بالکل بالکل شروع ده دی پر موږ دا کنفرم دي چې باډي کې خو بالکل په ختمي دو باندې بم شروع هم ده. نو دا خو اوس لښمی دې چې کله مچر کوم چې فلای د غوړت شنو کنټرول بشي نو یو واحد هلي هم ده سپرې دي. نو هڅ په دغه دې 40% کار کوریج بدر کوي دا 50% پر بعد تقریبا کیږي. نو رخه په هغه کې مو انجکشن ګلوکونټاین اور لګیلې دي باډي ته او هغه ملندې کوتل هسپتال ته لګیلې دي.
د خیبر سیمه د زړې کلی اوسیدونکو امین الحق دای بیا وای چې د دوی په سیمه کې د لشمینیا ناروغي ډیره زیاته شوې ده او اوس هم په یو شمېر کلیو کې دغه سپرې نه ده شوې. نو حکومت لپاره کار دی چې د خیبر ټولو کلیو ته دغه سانتیاوی ورسوي.
اوس وخت کې خو میاسي ډیر زیات شوې ډیر وخت نه یو کال وشو چې د لشمینیا بیماری او دغه وجه نه په هر کور کې دوا درې ماشومان ماشومان چې متاثر شوی دی خو په دا درې څلور کاله کې نه سپرې لیدلې نه مچردانې لیدلې اوس سلمان د علاقو لرې پرته علاقو پیرا علاقو د مونږ ولی خیل کومه علاقو په دا کې نه سپرې کېږي نه چا ستنې ورکړې دي او نه چې کنه مچردانې تقسیمېږي نو په کار دی چې حکومت د دغه لپاره اقدامات وکړي چې د ماشومان د دغه بیمارۍ نه بچ پاتې شي
د فاټا ملیریا کنټرول پروګرام چارواکو زیاته کړه چې د خیبر په کومو کلیو کې دغه سپرې نه وي شوي نو د هغو کلیو خلک دی د خیبر ایجنسی سرجن سره تماس ونیسي یا د دې چې د تیرې سمو دی رئیس په خیبر ایجنسی کې د ماشو د زیاتوالي له وجې په سلګونه کسانو ته د ملیریا او لشمینیا ناروغۍ لګیدلې دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعت خبرونو لومړی خبرونه سلام پښتونخوا د فرهاد دریا په شاه باندې پایترسو شاعری ده د غفور لیوال
یو ورځو مونږ دوار په سفر باندې روان شو سفر باندھے روان شو یو راز و ما جڑ لے سر مستا پر ولی کے کو تاپستور گو کے چور شون د جہان میں واڑ پر یو رس تشا میر مان میں ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر گو ن پنا مونگستڑی لد تم رڈیر پلس پلس بوڑی لد تم رڈیر عارفانو زاوتو دزاڑا خار پکوچو کی سرگردانو زاوتو یو اورازو ستالستر کو زخو ویزما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولے شرنگ دم ستا پائزے کے رزو ستا پر جب غصے سندرش نے زدے ہو تا ونی والے ستا پستر کو کے لمبے